السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغې 28مه او د فبروري 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجر موټرو ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې دوو رنجر موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتی په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکوي. د طالبانو رو وخت رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپونو یا بورسونو ورکړه ودروله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي، خو د ورکول کېدونکو بورسونو شمیر نه دی ښودلی. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. دا بند چې لومړی پلای کار په 1980 کال کې پیل شوی و، د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون وویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمایښت منفي دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغو د دریو اداري کارکوونکو د کورونا ټیسټ مثبت ښودل شوی و. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا خبرې به د منشن په امنیتي کنفرانس کې وشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅه کوي، خو طالبان بیا وایي یو پلاوی یې لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی دی.
د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
هاکې په جنگي جرمونو د وتورن افغان محاکمه پیل شوې. د پولچرخي او پخوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې لیبندیانو سره په ناوړه چال چلن تورن نشي.
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي.
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکاتو وروستی حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. دا چې څنګه عصمت څاروانې تفصیل در اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوق کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلی چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یوه مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په زلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډي د برخوالو د زینو امنیتی اندیشنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډ شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډله چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخې قومندان وو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې تر دې مخکې هم په حالان کې د شوروي اتحاد د یرغل د مودې د افغانستان درې استخباراتي چارواکي په ورته جرمونو محاکمه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندانو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پلوچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغانی ول اصل هالندی په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگی جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخی محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندان وو خو څارنواله اغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډیرې څیړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په اتیایمه لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان وو.
و موردل چې د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کوي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په اتیایمه لسیزه کې په پلوچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي وو. له ښاغلي فروتان سره عصمت ساروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي وو او دای د هاګ محکمې د تورن کس په اړه څومره پوهیږي.
ما د اتیایمې لسیزې شپږ کاله د پلچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دي چې موږ یې د پلچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړني لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت لزر و زیاد بندیان چې په فرمایشی محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی وو د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم پا په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلچرخي له وحشت ډک زندان عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شمیرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پښه یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړي کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
اوریدونکو دا مرکمو واورید، محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په اتیایمه لسیزه کې په پلچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری طالب پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې امریکایي لوري ورته ویلي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایدن خبرې په رسنیو کې سمې نه دي تعبیر شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د شپاړس اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ ی احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبري وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی هم دا راز وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی سره د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اجرایي فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړي کیږي او 3.5 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوه چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه په ویانا کې هم خبرې دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبري وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې له سترو قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره خبري بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دوړ خو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادۍ دوه په ګډون د بندیزونو لری کېدو ته هیله شوډلې ده. ایرانی لوری هم د خپل هواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر ازادۍ دوه پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته لدی چې د ایران د 2015 کال لاټومي موافقه ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو و میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر ادعاو شک کړی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو ویډیو کې وویل چې له کریمیا ټاپو وزمې څخه د پوځي ځواکونو وتل پیل کړی دی، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې پر دې ژمنې شک کوي. تفصیل په دې راپور کې
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوبس مې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوبس ماونیولا او لخپل خوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کم شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیوي پیغام کې یې وویل
موږ په یوه ګډه هیله متحد شوي یو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشحاله ژوند په هیله موږ د دغو ټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یواله ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غواګی په دې هیله چې نن ماسپخین د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم واوري. بحث جالب دی، پر دې کې خبرې کیږي چې آیا نړیواله ټولنه به له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي او که هو څه وخت. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی همدا مهال هم د قطر په سفر بوخت دی. هلته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی تازه وای چې له بهرنیو او اروپایي ډیپلوماټانو سره کتلی او هغوی د ښه تعامل ژمنه ورکړي ده. په همدې سره دغه خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. د خبرونې پاتشي بو کې له اجمل ان سره وسی
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندیم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بی وزلی او بیکاری په زیاتیدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تک زیات شوه، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او ان وژن کېده. هرات کې و کورنۍ و ایرانی پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل په قاچاقي لار د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمۍ وشته وژل دي. په دې رپورت کې لاغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په کړی.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي رادیو ته وویل
میخواسته غیر قانونی به ایران
مختلی په غیر قانونی لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډیر ظلم ته ځی کړی او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستی وو
کشیده بودند.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډیر شتنه ناشتي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وګیوتیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته. دوه دېرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیز کې د 200 ظفر قلي اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولې ده.
مشاور مرزم
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وګیوتګی تیر کړې. پولیسات راغلل، و مونږ شوای کولای چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې وهلو، او به او ډوډۍ هیڅ هم نه وو. لاسونه را تړلې وو او راته ویلې چې کینه یې ودرېږي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ګوندو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بې وزلي او بیکاري بولي او زیاتوي. د دوی د بیازلی واکمنیدو له پیل راهیسې نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلای نه مال د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه غړ کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی بایدن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په یو دیر شمنه ټل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړې ستلو وروسته د ولسمشر جو بایدن وینا ته اشاره کړې. وای بایدن د دې پریکړې مسولیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایدن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د دې په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایدن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیه پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره ده. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایدن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروايي تورن کړي او د ځینو لخلې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروايي ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د بخانی ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې وضعیت سره مخ کېده. بایدن د اګست له 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د بخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی وو. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه د ولسمشر بایدن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخستي. په وروستیو کې ولسمشر بایدن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالر نور د مرستندوی سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یو اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عمل کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا غور خبرداري ورکړي. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یو برخه کې وایي د بایدن د پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي ان هغه چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکو کې تګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واک منیدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډیر بې وسله او لږ هیله مند. اوسم ستاسو د پیغامونو نو پتر ورسید ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مصبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم از نه دا راځم د خبرونو څنګه ستاسو د خبرو د دندو څخه سم راخلو لیکو په پلان یو ولایت ورغلو چې موږ کار دی ما ته راغوري کړی شکه کړه چې ری چې موږ کار دی شپ په دغه توانار پر مزبیته ولاړ وو چې شنه یې د مسکان نو دا غوړ کوي او ځان ته تاتم یا د نه خوند ته کار ګوري چې ار څوک نه ځغور یا د نه خوند ته کار ګوري چې موږ کار دی هغه کوي خو راته دا نه د کار مخ نه لري یا دې کوم ما کو سره وکړي چې موږ کار دی. السلام علیکم
زه دغه سي لسی ته خيوه کې اوسېګم او خيوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریبو قربو ته نور رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي دا خو د څه خلکو ته ورکیږي چې روغه ګوره شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور د زی او د غریبو قربا خلکو ته نه ورکول کیږي.
پکار دواته مو د سلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکز جناوی د لوی پانار لسمې څخه زموږ ستون د تاغه ته زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یوازې یو افغان د سیمې چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د سلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام
ولایت
نور خبرونه کیسه ما همکارم درسه.